درنو عزت من اوریدونکو او لیدونکو د جیوا خبری خبرونه پیل شول. ستاسو قربانی یو زمنزه شهید
او زه مجاهد جوان
تاسو ته هرکلی وایو. نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ کال 2019 د اپریل د میاشتې 18 نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس او افغانستان کې نهه نیمې. دلته په واشنگټن ډی سي کې د ماسپښین یوه بجه ده. بیا هم هرکلی وایو تاسو ته او لومړی ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د پاکستان په سنت کې د بهرنیو چارو کمیټې د وزیر اعظم عمران خان پر هغو څرګندونو ژوره اندېښنه څرګنده کړې چې وایي که نریندر مودي یو ځل بیا د هند وزیر اعظم وټاکل شي نو دواړه خواوې به په خپلو کې ښې اړیکې جوړې کړي.
بل لوري ته افغان حکومت او طالبانو دواړو په دوحا کې له یو بل سره د لیدو خبرونه رد کړي دي او په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي افغان سفیر عاطف مشال ته باور ورکړی چې پاکستان به په افغان سوله کې مرسته وکړي.
او د برتانی پولیسو نن د ویکیلیکس په نامه د حساسو معلوماتو خبرونکي وی پانی چلوونکي وڅل ویخ کلن جولیان اسانج نیولای چې لتیرو اوو کالو رئیس د اکوادور هیواد په سفارت کې نظر بند و.
سرټی کې تاسو واوریدل په دې خبرونه کې دا یو شمیر نور مهم راپورونه موضوعات او څېړنې لرو. تاسو ته به وړاندې کوو زموږ سره ملګری اوسئ.
نو قدر من اوریدونکو لملتیا مننه. تاسو وایس اف امریکا ډیوی خبرونه په ژوندۍ باندې د واشنگټن ډی سی له سټډیو څخه اوري او وینې. هم لکه څنګه چې په سرټوکو کې مو اوریدل د پاکستان په سنټ کې د بهرنیو چارو کمیټې د وزیر اعظم عمران خان پر هغو څرګندونو ژور اندېښنه څرګنده کړې چې وایي که نریندرا مودي یو ځل بیا د هند وزیر اعظم وټاکل شي نو دواړخیزې اړیکې به ورسره ښې کړي. د سنټ غړو تور لګولی چې د عمران خان دغه بیان په ظاهره د وزیر اعظم مودي ملاتړ ښیي. پام وکړئ په دې اړه له اسلام آباد نه د ډیوی د خبریال پیر ولایت شاه یو راپور ده.
د سینیټر سید مشاهد حسین په مشرۍ کې ترسره شوې غونډه کې د پاکستان بالاکوټ سیمه کې د هند فضائي عملیاتو نه رامنځته شوې دوړخیز اړیکو جاج اخیستلې شوې دي. غونډه ته خپل بریفینګ کې د باندینو چارو مرکزی وزیر شاه محمود قریشي د هند لخوا پاکستان کې جنگیالي ډلو کیمپونه په نښه کولو او د پاکستان جنگي الوتکه تباه کولو داوی یو ځل بیا رد کړې ده. او دې سره شاه محمود قریشي پخلی کړی چې پاکستان د ترلاسه شوې استخباراتي معلوماتو په اساس هند پر راتلونکي کې څه وخت په پاکستان حمله کولی شي. او د شاه محمود قریشي په خبره دا خطر به د راتلونکي مئی میاشتې 23 نیټې پورې وي او دا چې د دې د مخنیوي لپاره به پاکستان ته هر وخت چمتو اوسېدل وي. د عوامي نشتلګون سره تړاو لرونکي او غونډه کې شریک د سنټ کمیټې غړي ستاره ایاز وایي چې که څه هم دوی هند سره راپورته شوې شخړه باندې د پاکستان د دریځ ملاتړ کړی دی خو دې سره د کمیټې غړو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان لخوا تېره ورځ د هندي انتخاباتو سره تړلې بیان باندې هم اندېښنې ښودلې دي. کوم کې چې عمران خان په دغه ټاکنو کې د موجوده هندي وزیر اعظم نریندرا مودي په ګټه خبرې کړې وې.
شاه محمود کم کړی وای چې د 16 نه تر 20 پورې خطر ده د انډیانا. نو هغه د غوډي ګولارو هغه چې دا خبره ما کړې ده موږ سره په دې باندې څه اطلاع راغلی. خو بیا په دې خبره چې بیا پرایم منیسټر څنګه یو په هر ملکی اخبار لدا د ورکړي چې مودي کا واپس راشي نو خبري په دې باندې ور سره ډېره زیاته زمونږ د سینټ خبرې مونږ چې کوم غړي دي ټولو په دې باندې خبر وکړه چې دا پرایم منسټر چې څنګه هغه وویل نه دا پرایم منسټر خبره غلطه تللې ده. زمونږ ورته یو ویل پرایم منسټر ته دې دوکې اوس پورې پرایم منسټر هاوس نه د دې باندې استفید نه دی راغلی چې دا خبره هغه کړی ده. چې یو طرف ته تاسو وایئ چې مودي دا کیسې کوي او بل طرف ته تاسو تعریفونه کوئ نو دا ډبل پالیسي مونږ په دې نه پوهیږو.
د سرچینو تر مخه په دې موقعه د باندینو چارو مرکزی وزیر شاه محمود قریشي د پاکستان لخوا د اسرائیلي پایلټ خپل ولکه کې اغېستو خبر هم رد کړی دی. لدی وړاندې هم د باندینو چارو وزیر د هند لخوا پاکستان پر خلاف د یو بل حمله کولو په اړه بیان مخه تراغلی وو خو ټولنیز رسینو کې په دغه بیان باندې سخت نیوکې کېدلې او د سماجي رابطو په ویبپاڼو داسې غبرګون په لیدو کې راته چې ګنې پاکستان حکومت عوامي شخړو نه پام اړولو لپاره د هند لخوا پاکستان باندې د حمله خبره کوي. او بیا هند هم په سرکاري توګه د پاکستان د باندینو چارو وزیر دغه بیان رد کړو او دا یې غیر ذمه وارانه ګرځولې وو. پاکستان نړوند نه دا الزام هم لګوي چې ګنې هندي وزیر اعظم کورنی انتخاباتو کې د ګټو تر لاسه کولو لپاره پاکستان مخالفه تګلاره خپل کړې ده. او سیړنې وایي چې د نن نه هند کې د انتخابي عمل پیل کېدلو سره د دواړو ګاونډي حریفانو ترمنځ تاوتریخوالي زیاتېدل باوري دي. د سینټ قائمه کمیټې غونډه کې په بهرني هیوادونو کې بندیوان پاکستانی وګړو معامله هم روچته شوې ده. او د باندینو چارو مرکزي وزیر دعوه کړې چې ډېر ژر به د سعودي عرب د بندیخانو څخه 2000 او پاکستانی وګړي خوشی کړی شي. 13 میاشت د پاکستان په سفر راغلی د سعودي عربستان شاهزاده سعودي عرب بندیخانو کې کېد د 2000 نه زیات پاکستانی وګړو د خوشی کولو اعلان کړیو.
درنو عزتمن اوریدونکو، اوریدونکو خبرونه دوام لري. تاسو دغه مهم راپور واوریدو. هم په دې اړوندو یو بل مهم راپور ولوري ته چې څېړونکو پرې خبرې کړې دي. په پاکستان کې څېړونکو د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان پر هغه څرګندونو باندې اندېښنې ښودلې او خبرګونی ورته څرګند کړي دي چې هغه د نیویارک ټایمز رسپانس سره یو مرکه کې کړي وي او ویلي و چې د پاکستان پوځ تر هغه ډلی جوړې کړي خو اوس ورته اړتیا نشته. تفصیلات یې سړي دغه ټول تاسو ته اورنګزیب خان وړاندې کوي.
بر ملکی مطبوعاتو سره خبرو په وخت عمران خان ویلی وو چې بیرونی فشار نه علاوه هم د پاکستان مستقبل لپاره به د وسلوال ډلو ته اجازه نه وي چې د خپلو کارویو لپاره د پاکستان ځمکه استعمال کړي. عمران خان دا هم ویلی وو د تنظیمونه زیاتره هند پاکلاندې کشمیر کې په ترهګر کارویو کې هم ککړ پاتې شوي دي. د وزیر اعظم عمران خان لخوا د بیان پس تزیه کوونکی زاهد حسین ډیوه ریډیو ته وایي چې دغه تنظیمونه افغانستان کې د روس جګړې پس پاکستان کې جوړ کړي شوی وو او پاکستان پوس مکمل مرسته هم ورسره وي. خو کال 2001 پس په یوازې هغه تنظیمونو پر ضد کاروای وشوي کوم چې د پاکستان خلاف وو او نورو وسلوال تنظیمونو پر ضد څه واضحه تکلاره پاکستان خپل نه کړه. زاهد حسین وایي موجوده وخت په پاکستان هم واضح شوی دا تنظیمونه د پاکستان سلامتیا لپاره هم خطر جوړیږي. آیا پوز هم د وزیر اعظم عمران خان په دې بیان به دوی سره ولاړ وي؟ په دې سړنکار زاهد حسین وایي
میں خیال یہ کہ فوج انٹیلیجنس ایجنسیز کو بھی یہ باور ہو چکا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ نہیں کام کر سکتا. ویسے تو عمران خان صاحب جب وزیر اعظم نہیں تھے تو اس وقت تو وہ تو طالبان کے آفس کھولنے کی بات بھی کیا کرتے تھے, تو اس وقت جو ہے وہ تو ان کو بھی میرا خیال اب سمجھ میں آ رہی ہے وزیر اعظم بننے کے بعد کہ یہ چیزیں ویسے نہیں چل سکتی جیسے وہ سوچا کرتے تھے.
پوس ته هم اوس دا باور شوی دی چې د وسلوال تنظیمونو نور څه استعمال نه دی پاتې. او چې کان عمران خان وزیر اعظم نه وو نو د طالبانو حق کې به خبره کوله, خو چې اوس وزیر اعظم شوی دی نو په ډیرو خبرو پوه شوی هم دی. دغه شان بیان چې کله تیر حکومت کې وزیر اعظم نواز شریف په حق له مطبوعاتو کې راغلی وو نو ور باندې سخت تنقید شوی وو. او هغه وخت د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف په حق له هم مطبوعاتو کې راغلی وو چې استخباراتي ادارې ISI مشر ته دا خبره کړې وه چې کوم تنظیمونو غړي حکومتي ادارې ونیسي نو پوز یې آزاد کړي. د بیانونو ته هغه وخت د ډان لیکس نوم ورکړی شوی وو. دا وخت دفاع وزیر خواجه آصف یو شخصي ټلویزیون ته ویلي دي چې موږ به دا خبره کوله نو پوز به پرې خفه کېدو. اوس هم وزیر اعظم عمران خان بیرونی فشار او FATF د یره دا بیان ورکړی دی, خو موږ بیا هم دغه خبره کوو چې په حقیقت کې به پاکستان سلامتیا لپاره دغه تنظیمونه ختمول وي.
ماضی میں یہ اس میں سے کچھ چیزیں جو تھیں وہ ٹوٹلی بلیسفیمس سمجھی جاتی ہے. یہ باتیں کی نہیں جا سکتی. ہر کی چیزیں ہمیں گھر درست کر لینا, جس طرح میں نے آج سے 2 قبل جو ہے یہ بیان بھی دیا تھا کہ وی شوڈ پٹ آر ہاؤس ان آرڈر.
خواجہ آصف وحید عمران خان دغه بیان د FATF د یری دے زکا چې پاکستان نوم په خړ فیرس کې شامل دے, خو حقیقت دا دے چې پاکستان سلامتیا د پاره با دا ګامونه اغستل وی. د بشری حقوقو فعال او پوزی پالیسو ناکه دا بشرا گوهر پده حق لاوائی یو خوا موجوده حکومت دا وسلوال تنظیمونو ختمولو خبره کوي او بل خوا دا تنظیمونو غړو ته تربیه ورکون کی مدرسو مالی مرسته هم کوي. بشرا گوهر وای
پختونخوا حکومت مدرسی لا ورکړي اکانی مدرسی لا اغه دا وای چې دا مونږه مین سټریمینګ اف ایکستریمیزم کو زکه سیس مونږه کتل چې دا یو پالیسی جوړه شوی و چې مین سټریمینګ کو اف ایکستریمیست گروپس وچ دا پالیسیانی نو دې سره خو به انتہا پسندی ڈیری کی کمی کی خوبانا چکم پیسے پکارو چی سکولونو تا ورکڑے شوی وے بد حال دے دے پختونخوا سکولونو آگئی تن دی ورکڑی شوی او یو دا سے مدرسے تا ورکڑے چا کلا ہوئی چی منگا دے طالبانو سرپرستی و لارانیو
دا وسلوال تنظیمونو پر ضد وزیر اعظم عمران خان دا بیان داسې حل راغلی دی چې هیواد یې د هند افغانستان او نړیوال ورور ولې لخوا د وسلوال ډلو پاللو او خپل خارجه تګلارې ترلاسه کولو لپاره د استعمال تورونو سره مخ دی.
رنو قدرمن اردن کو تاسو وی وی دی وی خبرونه پجوندی بانه اوری او وینی رازو یو بلی مهمه مسالې ته په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف یا پی ټی آی حکومت پاکوړي کې د حقانی مدرسې لپاره 1.5 میلیون روپۍ ځانګړي کړي دي. د پرسیال کې و چې تیر کال دغه مدرسې ته 3.5 میلیون روپۍ ځانګړي شوی وي. د حقانی په مدرسې باندې تل دانی وکی کېږي چې د دینی زده کړو ترڅنګ دوی زیات د ترهګرو په روزنه باندې بوخت یو په افغانستان کې د طالبانو د تحریک اکثره غړي د همدې مدرسې شاګردان وو یا له دغه مدرسې څخه فارغ شوی دي. رب شو خپل ګران همکار بهرو صاحب ته چې ته محل په سټډیو کې دی. بهرو صاحب ستړي مشه په خیر راغلی.
مننه خوشاله اوس.
بهرو صاحب د خیبر پختونخوا حکومت ویلي دي چې دا پیسې زکه دغه مدرسې ته ورکوي ترسو په دغه مدرسه کې اصلاحات یا ریفورمز رامنځته کی. تاسو فکر کوئ په دغه مدرسه کې تر اوسه پورې څه اصلاحات رامنځته شوي دي او یا دا چې په راتلونکي کې به په نږدې راتلونکي کې به رامنځته شي؟
اصلاحات څنګه چې دوی ویلي و اصلاحات دا و چې مونږ به په دې کې د ساينس مضامین خایو. مونږ به په دې مدرسو کې دا په یو مدرسه کې خبره نه ده، په ټول ملک په مدرسو کې دا، بلکې د صوبې په هغه وخت کې د صوبې خبره وه. پدې کې به مونږ میتس وایو، پدې کې مونږ انګریزي ژبه خایو، سیکولر علوم چې کوم دي هغه به خایو. نو دا خو حکومت له پکار دی چې تر اوسه پورې په 15 کاله کې بیا دوی په کې څومره ریفارمز وکړل، څومره اصلاحات وکړل. او خبره دا هم دغه ده چې د پاکستان هغه تر هغه ډلې چې هغه اوس پاکستان په سیاسي ګوندونو بدلې کړې، نو هم ټول نړۍ ورته ګوته نیسي، نوکې پې کوي، اعتراضونه پې کوي، اعتماد پې نه کوي، ځکه چې پاکستان د دنیا د فشار لاندې دی. دغه شانتي په دې صوبه کې پښتونخوا صوبه په خصوصي توګه بلوچستان د پښتنو سیمه او پښتونخوا صوبه دا د افغانستان د پاره د سلويختو کالونو لګیا د افغانستان خلاف وکارول شوه. څنګه چې د حقانی مدرسې ذکر تاسو وکړو، حقانی مدرسه بیا په دغه ټوله کې هغه د ترګری هغه ګډ شوته وي، مرکز شوته وایو، یا د هغې د روزنې یو چینه ورته وایو، یو ممبه ورته وایو. هغه ځکه د دې مشر چې و دا چې اوس وجل شو په اسلام آباد کې، مولانا سمیع الحق، هغه ته د طالبانو پلار ویلی کېږي. هغه په خپله په طالبانو ته خپل بچی ویل. او د دې مدرسې څنګه چې تاسو ویل، د دې مدرسې نه لوی لوی حقانی نیټورک چې کوم دی، د جلال الدین حقانی بیا په دغه پسې د زامنو ته هغه پاتې ده، دا ټول له دې سره تړلی دي. نو اصلاحات خو تر اوسه پورې داسې څه مونږ نه دي اورېدلي، نه مو دي لیدلي، نه دغې مدرسې کوم داسې خپل یو ځانګړی رپورټ تیار کړی دی د 4-5 کالو یا د 3 کالو یا د 2 کالو یا د 1 کال، او نه حکومت داسې کړی دی. نو په هغه تېر چې د تېرې کې پیسې ورکړل شوې وي، په هغې باندې هم اعتراضونه شوي وو. او بله بیا دا ده چې په دې مدرسه باندې د ټولو نه لوی اعتراض چې دی هغه دا دی چې دا د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لخوا د دې انتظام او د دې مرسته او د دې ساتنه په دې کې چې د بېنظیر بوټو په مرګ کې چې کوم کسان ککړ وو، د پاکستان د خپل استخباراتي ادارو رپورټونه دي هغې دوو کسانو په دغه مدرسه کې په هغه شپه باندې شپه کړې وه، بیا په سبا لیدلې دي. د پاکستان د هغې تر اوسه پورې هم نه د مدرسې خلاف څه وشول، نه د استادانو خلاف څه وشول، دغسې نورم ډېر واقعیات دي سره تړلي دي. اصلاحات په یو مدرسه نه کیږي، دا خصوصي مراعات په یو مدرسه ولې دي، دا د پښتنې خبره ده.
څنګه چې تاسو خبره سي، دا د خیبر پښتونخوا د تعلیم له بودیجې څخه دغه پیسې اخیستل کیږي او بالاخره دغه مدرسې ته ورکول کیږي. څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، مولانا سمیع الحق چې دغه مدرسې مشر و، هغه ته د طالبانو مانوي پلار ویل کېدل، خو دا مدرسه لا تر اوسه هم په افغانستان کې یا په سیمه کې چې ترهګر جګړه کوي، اکثره مشران، اکثره قومندانان د همدې مدرسې شاګردان وو او یا ترې فارغ شوي دي. فکر نه کوي چې په داسې حال کې چې پاکستان د اف ای ټی اف لخوا تر ځانګړو فشارونو لاندې دی او دوی اوس هم دغه سیمه مدرسو ته پیسې ورکوي او هغه هم د تعلیم له بودیجې څخه، دا به د پاکستان راتلونکي نور هم ونه ګوښي؟
خبرم دغه ده چې که د تعلیم برخه جوړه شوې وي، دا نو دا به د وفاق د دوی چې کوم خپل وفاقونه دي، وفاق المدارس ورته وایي، د دوی سند، د دوی ډیګري به د وفاق المدارس نو بیا پاکستان د پېښور بورډ به وا، د نوخار بورډ به وا، که د مردان بورډ وي، دا چې کوم بورډ سره ده، د دوی د تعلیم سند به د هغه بورډ وو. داسې خود مونږ تر اوسه نه دی اوریدلی، دا هغه کچې ته نه دا اوریدلی چې هغه د بورډ د لاندې راشي. که چېرې دا یوه مدرسه اوریدلی او دا نورې مدرسې نه اوریدلی، دا بیا ځانګړتیا ده. ولې دا پښتنه دي بخې، دا یعنی پښتنه دي دا راپورته کوي. باقي چې کوم د افغانستان کې د دې دغه د لاسوهنې پورې خبره، نو د افغانستان حکومت هم لګیا دی، امریکا هم وای، په دغه پاکستان کې چې کوم سیکولر جماعتونه دي هغه هم دا وای چې پاکستان کې، په افغانستان کې لاسوهنه د پاکستان نه لودرېدلې نه ده. نو د دې په معنی اوس هم خلک بیا دغه وایي چې د دې په دې مدرسه باندې دا خصوصي هغه کول، انعام ورکول، دا بیا د مدرسې د ریفام د پاره نه ده، د دې په شا بیا څه نور مقصدونه دي. واغه هم هغه جهاد چې تر اوسه پورې دوی خپخ کاره کولو، اوس یې په پټه په بل نوم باندې کول غواړي. څنګه چې ما وویل چې ترهګرې ډلې راوستې په پارلمان کې ته په ووټ باندې، چې دا مونږ مین سټریمنګ کوو، دغه شانتې اوس دا یو بل مین سټریمنګ به دوی کوي. خو د دې چې اصلیت کوم دی، نو هغه لا تر اوسه پورې داسې نشو په ډاګه ویلې چې دوی هغه ریفارمز کړي دي.
بیروسه مننه ما یو وړه تنه دا چې په حال کې چې د مدرسې ته بیا هم د خیبر پښتونخوا د تعلیم د محکمې د تعلیمي څانګې د بودیجې نه دا پیسې ځانګړي کیږي. تاسو په ډیوه کې د اکثرو خبرونو کوربه یاست، موږ تاسو ته وزیرستان او د پښتنو له شمیر سیمو نه خلک زنګونه وهي چې حتی هغه لمړنۍ زده کړو ته هم لاسرسی نه لري، یا هغه مکتبونه سکولونه په سیمو کې نشته. غوره بنه و چې دا په دې پیسو باندې د پښتنو او د پاکستان په یو شمېر نورو سیمو کې په دې باندې سکولونه جوړ شوي وای، یا پوهنتونونه جوړ شوي وای.
دا ګوره، دا مدرسه د دینی مدرسه، د صوبې د حکومت سره، د مرکز د حکومت سره د دینی مدرسو لپاره سپیشل فنډ دی. دا د تعلیم د محکمې نه چې دا پیسې راوویستلې شوې، دا ډېرې پیسې دي. نو د دې معنا دا ده چې دا به هغه سکولونو ته تللی چېرته دپاره دا منظوري شوې وي. نو د دې معنا نه چې هغه سکولونه دا هغه ته محروم شول. دلته که دا یو مذهبي مدرسه ده، نو د مذهبي مدرسو دپاره د حکومت سره سپیشل فنډس شته، نورو مدرسو ته هم ورکوي، دې ته هم ورکوي، دې ته دا ځانګړی. دلته کې نقصان دا وشو چې هغه سکول بچو ته کاغی تر کتاب ضرورت، کتاب یې ونه رسېده، کاغی ته د ډیسک ضرورت، که د ټاټ ضرورت، که د سکول د اوبو ضرورت، کاغی ته هلته کې د تشنابونه جوړولو بنیادی ضرورت. استادان نشته، د سکول چت نشته، د سکول چار دیواری نشته.
آیا خپل پاکستان کې په دې
اعتراضونه شي؟ په باران کې په پډاګه ناستي، په غرمو کې په پډاګه ناستي، د سرسورې نه لري، نو هغه سکولونه محروم کړ.
آیا پاکستان کې تر اوسه پورې په دې اړه خبرګون سرګن شوی، په دې اړه اعتراضونه شوی؟
په دې باندې سیاسي ګوندونو خپل نظر ورکړی دی، کوم چې مدني ټولنې دي هغې پرې خپل نظر ورکړی، په دې سوشل میډیا باندې هم په دې باندې روان دی، یو اعتراضونه پرې روان دي. البته د صوبې حکومت چې کوم دی په هغې باندې داسې خبرګون نه دی ویلی چې د دې دفاع وکړي، په کار داره د صوبې حکومت دغلته کړي، او بل په نورو صوبو کې څه مثال هم نشته، دا صرف د پښتونخوا او د دې یوې مدرسې.
ډېره زیاته مننه بیروز خان، کور ودان.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځانته یوه لار خوښوم،
ما ته پتوا چې کززان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوخوم
کبل سو کې کای او کنا ته هی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید تبل لپاره یو مثال جوړ شي
ته هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سرازی چې صحیح کړی
تاسو هم بدلون راوستای شئ
تاسو هم بدلون راوستای شئ
تاسو هم بدلون راوستای شئ
دا ټول په یو وخت عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کې وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
د دیوا خبرونه دوام لري او تاسو د دیوا خبری خبرونه د واشنگتن ډي سي د استوديو څخه اوري او ویني قدرمن اوریدونکو زو یو بل مهم سیمهیز راپور ولوري ته چې هم د پاکستان په اړوند او د افغانستان د سولې په اړوند چې یو ری بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي افغان سفیر عاطف مشال ته د باور ورکړې یا اطمینان ورکړې دی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې دوی ورسره ملاتړ دي او مرسته کوي. تفصيلات څه دي دا ټول تاسو ته رابیا پیر د اسلام آباد څخه په خپل راپور کې وړاندې کړي.
د سرکاري ریډیو تر مخه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د افغانستان د نوي سفیر مشال عاطف سره لیدنه کې یو ځل بیا د خبره تکرار کړي چې پاکستان به د افغانستان د سولې پروسی کې خپل کردار لوبوي. بل پلوته د بهرنیو چارو وزارت کې کېدونکي ونیزه خبري غونډې سره وینا کې د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل ته یو پښتني په جواب کې وویل چې پاکستان به په روان اپریل کې په دوحه کې کېدونکي د امریکا او افغان طالبانو د خبرو برخه نوي.
Pakistan will not be a part of the next round of talks between US and Taliban in Doha.
ریزیا تکړه چې پاکستان غواړي چې د افغانستان معاملہ د خبرو د لاري هوار کړل سي او په دې کې پاکستان هر کس مامرسته کول ته تیار دی. د چیړونکو وینا ده چې په اوسنی حالاتو کې به پاکستان ته یوازې د بیانونو پر ځای خپل پر خبرو عمل هم کول وي. مشهور جرنالیست طارق محمود د ډیو ریډیو سر خبرو کې وایي
پاکستان کو ان حالات میں افغان جو معاملات ہیں جو پاکستان نے پالیسی جو پاکستان کا نریٹو ہے اس پر عمل بھی کرنا ہوگا.
پاکستان تب خپل پر بیانیا هم عمل کول وي. د بهرنیو چارو وزارت بیان نو ورکوي چې د افغانستان د سولې پروسه کې د افغانانو مشري وکړي سي نو په داسې حال کې پکار دي چې افغانانو ته موقع هم ورکړي سي او د دې د خبرو لپاره اسانتي ورکړي سي. کچري داسې نوي او خبرو کې د لاسوهنې هڅې وکړي سي نو دغه خبرې به د پخوا په شان به نتیجه وي. د طالبانو او د امریکا ترمنځ د قطر په شار دوه کې د روان اپریل د میاشتې په 14 او 15 نیټه خبرې کېدونکې وي. حکومتي رپورټونه د افغان حکومت د روغې جوړې د کونسل د غړي عبدالحق دی ارغان دی ول د خلې وای چې د افغان حکومت لاړه خبرو کې ګډون کوونکې ډلې په اړه نور کار کول دي او د دې لا سبب د خبرې د اپریل تر 19 نیټې پورې ځندول سوي دي. افغان طالبانو سره د امریکا لاړه څو ځله په قطر کې د سولې خبرې سوي دي خو طالبان د افغان دولت سره خبرو ته تیار نه وو. د دې څخه وړاندې د فروری په 14 نیټه ماسکو کې د افغان طالبانو او افغان سیاسي مشرانو ترمنځ یو غونډه سوي وه چې افغان حکومت مخالفت کړی وو. ویل کېږي چې دازل د قطر په خبرو کې ګډون کوونکي به د افغان دولت استازي هم وي. خود طالبانو وینا ده چې دغه استازي به تمام افغانانو په توګه په خبرو کې ګډون کوي. رابیه پیر وایس اف امریکا ډی و ریډیو اسلام آباد.
تاسی یو ملک پل همشتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه لري. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل زای VOA Diva.
Music.
عزتمن اوریدونکو اوریدونکو خبرونه دوام لري او په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو تاسو ته وړاندې کوو. خو دا مهال زو یوې موضوع ولوري ته څنګه چې تاسو ګوري وخت په وخت موږ له دیوڅ خطا سو ته دلته په امریکا کې چې کوم مشت مسلمانان دي د غوی د ژوند په حق لکې راوړو د هغوی د ژوند په حق معلومات تاسو ته درکو چې دلته څه کاروبارونه کوي څنګه ژوند کوي هغه کسان چې ډیر بریالي دي خپل په ژوند کې او هغه چې کوم چې ستونزو سره مخ دي دغه ټول خبرې او همدارز د محل زموږ سره ملګری شوی دی په خبرونه کې زموږ د دیوا خبريال فضل الله چې د نیویارک ښار څخه د محل زموږ سره ملګری دی هغه یو سیمه ته تللې ده چې اسلامبرګ نومیږي د دې سیمه په حق لغواړو ستا سره معلومات شریک کو چې هلته هم ګنشمیر د مسلمانان ژوند کوي یا د مسلمانانو ټولنه ده. نو فضل الله صاحب ته به هر کله وایو ستړي مشي په خیر راغلی خبرونه ته.
جی منظر ډیره مننه تاسو ته اوریدونکو ته ټول ملګرو ته سلامونه نیکی خلی
هیله کوم فضل الله صاحب که تاسو د دغې سیمې په حق له معلومات ورکړي او خدای دې وکړي چې ما نوم یې غلط نه اخیسته دا اسلامبرګ نومیږي دا کومه سیمه ده او دلته د مسلمانانو څنګه ټولنه ده او څه کارونه پکې کوي.
بالکل تاسو نوم بالکل ټیک اخیسته ده اسلامبرګ سیمه چې ده دا تقریبا د نیویارک ښار نه تقریبا درې درې نیمې ګنټې مزل باندې د نیویارک چې اپ سټیټ وتوي چې کوم بر سټیټ دی ډېره ښایسته علاقه ده ټول شینکې دی ټول ګرین دی ده او دا داسې ده چې لکه هلته کې خلک کلیوال ژوند کوي دغلته کې دا چې کوم میشته زموږ مسلمانان دي دا د اسلامبرګ کلی دی په هغې کې دی آباد دی او دی په 1980 کې لکه په 1980 کې دا خلک د بروکلین خار ندی التکی منتقل شو او د دې د خار جون نو خو نو دې ځکه التکی لال او الته د اسلامبرګ په نوم باندې دا کلی آباد کو دې وی نه و چې لکه مونږه خپل شروع کې راغلو نو دلته کې مونږ ډېر دوه درې کورنۍ وي او هغه نه پس دې مونږه دا ځای آباد ک لاري کو سیم جوړ کړی ځان لم کچ کورونه آباد کړل او هغه نه پس مودل ته ژوند شروع کو هغه سره سره دی یلته کې چې مونږ یو د جماعت یو بنیاد هم کې خو هغه جماعت د 1980 نه هغه بنیاد یې خېره خو لا تر اوسه پورې هغه وی چې د پیسو د نشوالي د وجې هغه نه د مکمل شوه دغه تل د خلک ژوند کوي او کتا سو ګوري نو زما په خیال زبه د خپل سیمه د هغه مثال در کوم چې په افغانستان کې د ټولو نه یو خار ولسوالي وی او الته کې ډیر زیات پسمانده ژوند دي یا زمونږ د خیبر پښتونخوا په سیمه کې چې وسایل خو ډیر زیات دي خو د ټولو نه خار صوبه ضلع چې کوم ده نو هغه کارک کا زبه مثال داسې در کوم تاسو ته چې کدا ځای تاسو وګورئ نو دا لکه د کرک یا زمونږ د افغانستان چې کوم زمونږ غریب ولس ژوند کوي نو د هغه نه هم د دې تپسمنده ژوند کوي خو بیا هلته کې دا سیزا چې اوس خورورو لون تکي هغه لایف سټایل د غي ژوند چې کوم تور طریقې دي لون تکي مودرن شوی دي لون تکي هغه کې بدلون راغله د تیر په سیر او هغه شروع کې هغه ډېر د سختو حالات او مشکلاتو نتیر شوی دي ځکه چې دې کمزه کې ژوند کوي نو هغه څنګه لار و نه سړک او نه چنينو د ټاون الته کې عمل درآمد هغه کې د ټاون
فضل الله
جی جی
تاسو ډېر په زړه پورې خبرې کوي او خو معلومات ورکوي د دغه سیمې په حق له دلته به دغه ټولنه به څومره کسان وی لکه څومره ټولنه دا یا د غټه ټولنه ده او خپل دا چې دغه سیمې کې څه روزګارونه کوي دغه مسلمانان چې ژوند کوي
دا ډېر ښه سوال تاسو کو دا چې لکه ما تقریبا معلومات وکړل ټول نو تر 2.5 نه تر 300 پورې نفر دغه تکي ژوند کوي ټوټل هغه وی چې موږ تقریبا 15 نه تر 30 پورې خاندانونه ژوند کوي په هغه کې زنانه دي ماشومان دي ماشومان دي او د هغه دغه د سکولونو تاسو هم ته ما وکړه دغه تکي د لوب د ګراوند تاسو د هم ما وکړه هغه وی چې او دې کې خو خوښه کې موږ نه دي خو په خوا کې چې کم ټاون دی همټن هغه کې چې دینو ته الته کې د سکولونو تزي او هغه کې الته کې هسپتالم دی او الته کې سکولونم دی هغه سبق موای او خوا کې پدغه ټاون کې چې نو ګراوند هم دی نو چې کله لوبو ته ضرور شي نو دی التکیزي باقی پاتې شو د زنانو تاسو سوالو کو یا د نارینو چې د اغه روزګار څه دی نو روزګار هم د اغه په خو شا چې دغه تکم خارونه دی او د ټاون اغه اندر راځي نو په اغه کې اغه هم دغه په هوټلو کې جابونه کوي څوک چې دنه په مستریخانو کې جابونه کوي او دغه رنګه د اغه نو کوي دی او کارونه دي صدا چې خاص جابونه او نو کرے د اغه نشته
ډیره مننه کوم استاد څخه چې راغله یو دغه تفصيلات موضوع سره شامل کړل په خبرونه کې
ډیره مننه استاد ډیره مننه
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډیوا زیدې
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډیوا
اوریدونکو دا ډیوه ده او په نړیوالو راپورونو کې هم یو شمېر راپورونه لرو چې د برتانی پولیسو نن د ویکیلیکس په نامه د حساسو معلوماتو خبرون کې وې پانی چلون کې و څلويخ کلن جولین اسانج ل نیولې چې ل تیرو وو کالو رئیس د اکوادور هیواد په سفارت کې نظر بند و په دې اړه زموږ همکار محمد اکرام یو راپور چمتو کړی
د برتانی د کورونو چارو سیکرټری ساجد جابد د استرالیا سره تعلق لرونکي د ویکیلیکس باندې جولین اسانج د گرفتاری ورستو په ټوئیټر باندې ویلي د اکوادور سفارتخانه ته د رنوتو او کال ورستو د دې خبرې پخله کوي چې جولین اسانج اوس ته پولیسو په بلقه کې دي او د برتانی د انصاف سره به مخ کیږي نو مولوی ویلي سوکوم د قانون نه بر نه دي او سلويخ کلن اسان د گرفتاری وروسته په هوا کې یو غوته پورته کړی و او چغې بهلي کوم وخت په سپینو جامو کې او پولیس چارواکو هغه د سفارت نه دراو باسو او د پولیس ګاډي ته یې خېجبو اسان په سویډن کې د جنسي حمله د تورونو په سر برتانیا کې په ضمانت باندې کوم وخت هغه په کال 2012 کې د اکوادور په سفارت کې پناه اخستو 13 میاشتې اسان انټرنیټ باندې کلی شو او هغه سره د ملاوېدو لپاره چاته اجازه نه ورکړل کېدو جولین اسانج د خفیا حکومتي دستاویزاتو خبرولو په سر د امریکای انصاف محکمې لخوا د مجرمانه تورونو سره مخ دي ویکیلیکس تا په کال 2010 کې هغه وخت شهرت ترلاسه شو کله چې د غډلې په عراق او افغانستان کې د امریکای حکومت خفیا دستاویزات او پټول نه لکه د سفارتي چلن په اړه معلومات په انټرنیټ باندې خبر کړل په خبرو کړو فایلونو کې د هغه خلکو پیژنګلو هم ښکار کړی شوی و چې په عراق او افغانستان کې کار کړو چې د امریکایي چارواکو په وینا د دغه تنانو ژوند یې په خطر کې اچولی و امریکایي چارواکو په عدالتي دستاویزاتو کې د اندېښنا هم خودلی چې اسانج په ممکنه توګه د امریکایي کال 2014 صدارتي انتخاباتو باندې حمله کولو کې مهم کردار لوبولو د کال 2019 جنوري په میاشت کې د امریکایي انصاف محکمه د ریپابلیکن پارټي سیاسي سلاکار راجر سٹون خلاف تورونه اعلان کړو چې پکې د چارواکو په وینا د مبولي د ویکیلیکس او ډانل ټرمپ کال 2014 صدارتي کمپاین ترمنځ د منځګړی کردار لوبولو اسانج او ویکیلیکس په کال 2014 کې د امریکایي غلا کړی ډیر مواد په انټرنیټ خپاره کړو کوم چې د امریکایي ډیموکراټیک پارټي قومي کمیټې چیرمن او د هیلری کلینټن کال 2014 صدارتي کمپاین چیرمن په شمول ګڼ شمېر سیاسي مشران بنخ کړو
نو قدر من اوردون کو پنړوالو راپورونه کې بل مهم راپور دا چې په اسرایلو کې په پارلماني ټاکنو کې بنیامین نتنیاهو چې دغه هواد وزیر اعظم دی د 15م ځل لپاره په ټاکنو کې ګټلې دي که څه هم له سره د پاوز یو پوخانی مشر سخته سالي تر سره کړه خو به هم هیڅ یو ډله یا یو سیاسي ګوند په دې باندې تمر د چې په پارلمان کې اکثره څوکۍ وګټي د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ بنیامین نتنیاهو ته د هغه د بریا پاړه مبارکي ویلي دا ټول تاسو زموږ د همکاري منځ شهید پر راپور کې اوري.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ بن یمین نتنیاهو ته په پارلماني ټاکنو کې د بریا مبارکي وویله. بن یمین نتنیاهو د پنځمې دورې لپاره د وزیر اعظم په توګه وټاکل شو. د ټرمپ ادارې وویل چې د نتنیاهو بریا به په منځني ختیځ کې د سولې د پلان لپاره خوي، که څه هم دا واضح نه ده چې آیا د فلسطینیانو لخوا به دغه پلان ومنل شي او که څنګه. ټرمپ وویل
But everybody said you can't have peace in the Middle East with Israel and the Palestinians. I think we have a chance, and I think we have now a better chance.
هر چا ویلا او ما هیڅ کله ژمنه نه ده کړې. هر څوک وایي چې په منځني ختیځ کې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ سولې نه کیږي، خو زما په اند د نتنیاهو د بریا وروسته د سولې لپاره یو ښه فرصت برابر شوی دی. د ټاکنو څخه دوی اونۍ وړاندې ولسمشر ټرمپ نتنیاهو ته بلنه ورکړه او په سپینې ماڼۍ کې یې د کال 1901 اتیایم ګولن هایټس په اړه یې د اسرائیل حاکمیت په رسمیت وپیژنده. ډیری څېړونکي وایي چې د نتنیاهو د بیا ټاکلو ګټلو کې دغه کار ډیر مهم رول لوبولی دی. څېړونکي زینال شبکه وایي
campaign advertisements in support of Likud and Netanyahu were big billboards outside Tel Aviv and other places showing a very sort of warm scene between Trump
Tel Aviv ki da Netanyahu da gun da takanu campaign ki tar tolu lui benaruna ham da walasmash Trump aw Netanyahu da tod harkali aw nasti wo zini chirun ki biwai chi da tir dushanbe pawraz da walasmash Trump la lori da Iran da islami inqilabi zwa ki watsanga ye da tarhagar sazman pa toga elan awal او پیژندل د نتنیاهو ټاکنو لپاره یو بل ډالۍ و. د منځني ختیځ د انسټیټیوټ سیډونکو الکس واټن کاوای
to sort of help the Israeli prime minister make his case that he's if you will hawkish positions on a on the Iranian regime.
د اسرائیل لومړي وزیر سره د مرستې لپاره ولسمشر ټرمپ د دغه ایرانی ډلې په اړوند داسې سرګندونه وکړي چې د نتنیاهو په ګټه تمام شوي. وړاندې هم ولسمشر ټرمپ د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د ستونزو ختمولو په ملاتړ غږېدلی دی او سپینې ماڼۍ دا هم ویلي چې د منځني ختیځ د سولې لپاره به د اسرائیل د ټاکنو وروسته جوړ شوی پلان اعلانوي. خو څېړونکي وایي چې فلسطینیانو ته به دا پلان هم د ګولن هایټس او بیت المقدس د اسرائیلو د سرخار په توګه په رسمیت پیژندلو او په فلسطینیانو د مرستو بندولو په څیر د منلو وړ نه وي.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربورو ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل زای
درنو عزتمنو اوریدونکو د خبرونې په دې ځای کې زو مطبوعاتو ته کتنه کوو. ګورو چې کومه موضوع ستاسو لپاره مختار خلیل صاحب راخیستې ده او ستاسو لپاره خوښه کړې ده، تاسو ته وړاندې کوو.
د چین د بیلټ اینڈ روډ د منصوبې تر مخه به چین اقتصادي لحاظ سره یورپ، یوریشیا، افریقي، مشرقي وسطا او سویلي نور ختیځي ایشیا سره وتړلې شي. د دې منصوبې تر مخه به د ریلوی د پاټلو او د ګیس او د تیلو د پایپ لاینونو د غزولو او د سړکونو او د سمندري بندرونو جوړولو مدونو سره سره تجارت او سرمایه کاری ډیره وده وکړي. په دې منصوبه تر اوسه پورې او یو ملکونو د سختونه کړي دي. د دې منصوبې په حقلا د امریکې د میاشتیزي مجلې امریکن سپیکټیټر په یو تازه غاڼه کې د نامتو صحافي فرانک شل یو تفصیلی معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته چین د پاکستان لپاره مسله جوړه شوې ده. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د دې منصوبې په کامیابۍ به د دنیا په ډیره برخه کې د تجارت او سرمایه کارۍ مدونه د چین په اختیار کې راشي.
مضمون لیکي چې د امریکای هندستان سره د اهم دفاعي ملګرتیا له سببه د امریکای زوړ اتحادي پاکستان اخر د چین غیږ ته لاړو. چین پاکستان ته په تیرو کلونو کې بیکچه زیات مالی او فوجي امداد ورکړی دی. د شاهراه کراکورم تعمیر، د جی ایف تندر ولسم جنگي هوایي جاز او د الخالد جنگي ټینک په شریکه جوړول او د گوادر بندر جوړول او چالو کول د دې امداد مثالونه دي. خو د تیرې سمودی راسې پاکستان په ملک کې دننه د امن و امان په لانجو کې ګیر دی. پله ترقیاتی حکمت عملی ترینه خطا ده او د نورو لمنې ټینګې کړې دي. اولې د امریکې او اوسې د چین ګوته نیولې ده. اگر که اوس ښه په ډاګه شوې ده چې د چین دا ټول امداد په اصل کې د چین د خپلو سرکاري کمپنو د قرضونو په جال کې د پاکستان د ګیرولو د مکارانه د ډک چال نه سیوا نور سن دي. میگزین په خپل مضمون کې نور لیکي چې د پاکستان موجوده مالی کشالی هر چاته معلومه دي. د پاکستان دی مالی بوختونه د رایستو د پاره د چین نه علاوه سعودي عرب او متحده عرب اماراتونو هم د پاکستان بنګری ته سلګ ډیر نقدیت ورچولې دي. د پاکستان په اخراجاتو او آمدن کې د خسارې د مسلې اوارولو د پاره آی ایم ایف نه هم د 200 ارب ډالرو د قرض اخیستو امکان اوس ډیر زیات شوی دی. فرانک شل امریکن سپیکټیټر کې چاپ شوی خپل مضمون کې لیکي چې د پاکستان او چین ترمنځ د مینې محبت ګرمواله اوس په سړېدو دی. پاکستان اوس د هغو منصوبو د مکمل کېدو په لار کې اړی راخیستې ده کمی چې د وړاندې نه د مکمل کوونکو منصوبو په فهرست کې اچولې شوې دي، ځکه چې په دغو منصوبو به اخراجات د قرض په شکل کې د چین کمپنو کول. هر کله چې پاکستان د چین د سرکاري کمپنو د قرض خلاصولو په عمل اوس سلا نه دی. وال سټریټ جرنل په خپل یو تازه خبر کې لیکلی دی چې د پاکستان نوی وزیر اعظم عمران خان د 2.2 ارب ډالرو د مالی امداد ډیره برخه ځنډولې ده. د پاکستان نوړاندې عمدا شان اقدام ملایشیا د 10 ارب ډالرو په مالیت د جوړیدونکو ریل وی لائن د منسوبې د ځنډولو په صورت کې اخیستې ده. خو امریکن سپیکټیټر لیکي چې د تیرو سورز راسي پاکستان د پاره ښه خبرونه را روان دي، ځکه چې پاکستان خپل ټول زور اقتصادي ترقۍ ته دین کړی دی. د قومي سلامتیا او امن و امان حالات په توله شوې دي او دی هم عمران خان له د حکومت د کار روزګار په ایمانداري سره د چلولو موقع په لاس ورکړی ده. دین علاوه د سمودی راسي ترهګر حملې هم ډېرې کمې شوې دي. مضمون لیکي چې په 13 فروری کې د هندوستان د ولقی لاندې کشمیر کې خودکش حمله کې د وجلې شوو سلویختو هندي فوجیانو د بدل اخیستو لپاره د هندوستان په پاکستان باندې هوایي حملې او د پاکستان لخوا د هندوستان د جنگي هوایي جاد راغورځولو له سببه د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی و. خو د دواړو ملکونو مشرانو ډیر په کامیابۍ سره زړه پورې اقدامات وکړل او دا تاوتریخوالی یې راکم کړو. فرانک شل امریکن سپیکټیټر میگزین کې چاپ شوی خپل مضمون په دې تبصره ختم کړی دی چې په ښکاره خو پاکستان د افغان طالبانو امریکې سره خبرو ته کینولو کې هم اهم کردار ادا کړی دی. دین علاوه د کراچۍ نه وریسته سمندر کې د ګیس او د پېټرولو د پریمانه ذخیرو راوتل هم د پاکستان د پاره یو ډیر لوی زیری دی. خو د چین بیلټ اینڈ روډ منصوبه د نظر دوکه ده او د دوستۍ په جامه کې په سینه کې د چړې منډلو د بدنیتۍ منصوبه ده.
نو قدرمن اوریدونکو او په خبرونه کې بل راپور دار چې د پاکستان پاوز د بهرنیو ډیپلوماټانو او یو شمیر بهرنیو ژورنالیستانو یو ډله سوات ته لزان سره بيولې ده او ورته خودلې دي چې اوس دغه سیمه لامن ډکه سیمه ده، خوندې سیمه ده او چاته پکې کوم خطر نشته. پام وکړئ په دې اړه د فیاض ظفر راپور ده.
پاکستان کې د 15 هیوادونو سفارتکارو، دفاعي اتاشینو او خارجي خبريالانو 13 ورځ د سواد دوره وکړه. د پاکستانی فوجونو د آی ایس پی آر څنګ مشر میجر جنرال آصف غفور هم د دوی سره و. په سید شریف ایئرپورټ د راکوزېدو وروسته دغه سفارتکارانو او خبريالانو ته ډی جی آی ایس پی آر د سواد د تیر او اوسني حالاتو په حقله وینا وکړه او ورته ویل چې اوس سواد کې مکمل امن او امان دی او دلته خارجي سیلانیان هم راتلی شي او د سواد قدرتي خاص کدي شي. په دغه وخت کې د سعودي عرب، ایران، فلسطین، چین، جاپان، فرانس، جرمني، رومانیا او سریلانکا سره د 15 هیوادونو سفارتکار او 14 خبريالان شریکو. د جرمني امبیسي فرست سیکرټری خبريالان سره په خبرو کې وې
in a country like Pakistan with such a large youth population
دوی چې پاکستان اون ته واد چرته چې د آبادی کې د ځوانانو تعداد زیات دی دا خبره هم مهمه ده چې تعلیم په دې ریاست کې د ځله حیثیت لري او د خوشحالي خبره دا ده چې داسې علاقه چې د حادثو ښکار شوی و دا غي به وجود ډیره ترقی کړي ده او موږ ته په زیات آبادی سره ډیر ترقی یافته ځوانان په نظر راځي دا خبره مهمه ده چې پاکستان له پکار دی چې د ځوان نسل په تعلیم دی خرچه وکړي او په دې ښکار کې به جرمنی او فرانس د پاکستان سره په دغه وخت کې شریک پاکستان کې د سریلانکا های کمشنر نوردین محمد شاهی وې I
am really privileged and honored to be in Swat today
دوی وای چې سوات ته پراتګ هغه ته ډیر عزت میلاو شو سوات د خپل زوړ تاریخ لګبره په جنګلو لري خو په نږدې وخت کې سوات په نړۍ کې د ملالا یوسفزی په نوم هم په جنګلې کې ولی چې هغه د دې سیمې سره تعلق لري او په دې سیمه کې چې داغه سره کوم پیښ شوی و نو هغه هر څه د تعلیم په وجه شوی و او هغه غوښتله چې پاکستان کې د خځې سبق وایي او واستې مونږ کوم سکول وکړو نو زمونږ یقین شو چې د معاشرې زمونږ سترګې کولاوي کې
دیس سکول وین وی سی اٹ ام مور دن کنوینسد دټ it opens the eyes of the international community
وفد په کوزه باندې کې د ارمی پبلک سکول دوره وکړه او د سکول د استادانو او ماشومان سره خبرې وکړې وفد کې شامل سپارتکارو وې چې هغه به د ګرمۍ موسم کې د خپل بال بچ سره چکر لسوات ترازی او د سوات ګډ ګډ او ټول خایس په ګوري فیاض زپر وایس اپ امریکا دیوا سوات
درنو عزتمنو اوریدونکو اوریدونکو د مهال د پاکستان د لګکیو په اړه وند یو راپور ولوري ته زو چې د پاکستان د اسلام آباد های کورټ ویلي دا کوم ثبوت نه دی ترلاسه کړی چې په هندوانو جنکیو په زور اسلام قبول کړی شوی وي خو عدالت ته ویل شوی دی چې پاکستان کې په زور د مذهب بدلولو پر ضد هیڅ قانون موجود نه دی یا نشته تفصيلات یې سدي په دغه راپور کې تاسو ته ارشد حسین وړاندې کړي
د اسلام آباد های کورټ د اسلام قبلونکو دوه هندو جنکو د مذهب بدلولو ګام صحیح ګرځولې او هغوی ته د خپل خاوندانو سره د تلو اجازه ورکړې خو د بشري حقوقو خپلواک کمیشن ایچ آر سی پی وای د عدالت دا پریکړه مناسب نه ده او دا د مذهب پرستو د فشار لاندې شوې ده د اسلام آباد های کورټ مشر جج جسټس اترمن الله د ګوټکی سین سره تعلق لرونکو د دوه خويندو چې هندو مذهب پرې خودلې او مسلمانې شوې دي ته د تحفظ ورکولو د خواست اوریدنه وکړه او دا ورونې په پیل کېدو د عدالت په امر جوړ کړی شوی کمیشن خپل رپورت هم وړاندې کړو په دې موخه عدالت کې د کورونو چارو سیکټری د عدالتي کمیشن غړي او د واکمن تحریک انصاف ګوند د ملي اسمبلی غړي رمیش کومار او د جینکو مور او پلار هم موجود وو د داخله چارو سیکټری عدالت تویلی چې په جبري توګه د مذهب د بدلولو د تور د پلټنو لپاره یو انکوایری کمیشن جوړ کړی شوی وو او د اپریل په 9 نیټه د بشري حقوقو مرکزی وزیر شیرین مزاری او د خزو د حقوقو د قامی کمیشن مشر خاور تاز د جنکو او د هغوی د خاوندانو سره لید کاته کړي د داخله چارو سیکټری عدالت ته ویلي په ښکارا خو د مامله په زور د مذهب د بدلولو نخکاری او د تیبي ریپورتونو تر مخه د آسیا عمر 19 کال او د نادیا عمر 18 کال دي د داخله چارو سیکټری عدالت ته دا هم ویلي چې د دغه دوه خويندو په زور مذهب نه دی بدل کړی شوی خدای منلې ده چې د مذهب په بدلولو کې ضرور د هغوی مرسته ملاتړ شوی دی د عدالتي کمیشن غړي خاور ممتاز عدالت ته ویلي چې دا یو حساسه معاملې ده او د دې پلټنې کړي او دا چې جنکو په خپل خوخه مذهب بدل کړي دي د مشر جج ویناوه چې اقلیتونو ته دا شک کول هم نه دی پکار چې غنی دلته د هغوی حقونه خوندي نه دي د کمیشن غړي د عزت وړ خلک دي او عدالت د هغوی په خپل باور کوي د عدالت لخوا جوړ کړی شوی د تحقیقاتي کمیشن کې شامل د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن مشر ډاکټر مهدی حسن ډیو ریډیو سره خبرو کې د عدالت دغه پریکړه غیر مناسب ګرځولې ده او ویلي دا معاملہ نورو پلټنو ته هم التیا لري هغه وای د عدالت دا پریکړه غیر متوقع نه و او موږ تم لرل چې هم دا سه فیصله برازي
سے سوالات ہیں جن کے جوابات نہیں. مثلا یہ کہ ان کی مینٹل کیپیسٹی کیا ہے لڑکیوں کی, کتنی تعلیم یافتہ ہیں, اور اگر انہوں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا ہے تو کیسے متاثر ہوئی, پڑھی لکھی تو وہ ہیں نہیں, کہاں سے انہیں اسلام کے بارے میں معلومات ملی, کتابیں تو پڑھ نہیں سکتی کیونکہ وہ پڑھی لکھی نہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ مناسب تحقیقات کا مطالبہ کرتی ہیں جو میرے خیال کے مطابق نہیں کی گئی.
ہغوائی ڈیر سوالوں دی چی جوابوں نہ ترلا سکی گی, مثلا دا چی دا غجین کو دماغی صلاحیت سمر دی, سمر تعلیم یافتہ دی, او کہ ہغوی پخپل خواخ اسلام قبول کڑے دی نو سنگا متاثر شوی دی, ولی چی ہغوی ان پڑھ دی, او ہغوی تا دا اسلام پا اڑا معلومات سنگ ترلا سے شوی دی, ولی چی ہغوی خو لکھ لست نشی کو ولے, او دا ہر س نورو پلٹن تھا ضرورت لری. عدالت کے موجود دا واکمن گند اقلیتی غلی رمیش کمار ویلی ہگا پا پارلیمان کی دو قانونی مسودے پیش کری دی, خو نخ کاری چی پدے اڑا با کم پرمختگ اوشی. دا عدالت پا پختن دا عدالتی تحقیقاتی کمیشن بل غلی او دا بشری حقونو فعال اے آئی رحمان وائی چی یو منظم ڈلا پا گوٹکی کی خلکو تا دا مذہب پر خودو ترغیب ورکوی, او دلتا پا جبر دا مذہب بدلولو پا اڑا قانون نشتا. عدالت نبی مسلمان شو دو ہندو دو خویندو تا دا تحفظ ورکولو خواست منظور کړي, او هغوی ته د خپلو خاوندانو سر دتلو اجازه ورکړي. عدالت د پلټنو د کمیشن څخه حتمی رپورٹ او سپارښتنه هم غوښتلی, او د قضیه اوریدنه د مئی تر 14 نیټه ځنډولې ده. په پاکستان کې د اقلیتی خزو سره د زور زیاتی زیاتره پیښې په پنجاب او سند ایالت کې رامینځته کیږي, او د راپورونو تر مخه د سند صوبې څخه په لویه شمېره کې اقلیتی جنکه هر کال په زور مذهب بدلولو ته مجبوره کولی شي, او دا چې په سند کې د زور زیاتی لقبل هندو کورنۍ هندوستان ته پکړه کولو مجبوره شوې دي, ولې چې هغوی په پاکستان کې خپل ځانونه خوندي نه ویني. ارشد حسین, وائس آف امریکا, ڈیو ریڈیو, اسلام آباد.
قدرمن اوریدونکو, او سمزو ل پختونخوا قبایلی ضلع شمالی وزیرستان څخه د یوې امنیتی پیښې په اړه یو راپور ده چې په یوې چینایي کمپنۍ باندې د نامعلومو کسانو لخوا بریډ شوی, او د دغه چینایي کمپنۍ دوه کسان پکې وژل شوي او یو شمېر نور یې ژوبل شوي دي. پام وکړي په دې اړه د ډیوی د خبریال عدنان بیټنی یو راپور ده.
د افغانستان سره په ختیځ پوله د ضرب عصب عملیات وروسته د جنگونو او تندروی سره مخامخ د خیبر پښتونخوا قبایلي ضلع شمالي وزیرستان کې یو ریبیا د ماړې پټرولیم په نامه د چین یوې کمپنۍ په کارمندانو نامعلومه وسلوالو برید کړی چې پکښې د دغه کمپنۍ دوه کارمندان وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. ځایي انتظامیه د پیښې ډیوه ته پخلی وکړ چې د چین د پټرولیم کمپنۍ په کارمندانو دغه برید په سپینوام سیمه کې بېګا د شپې ترسره شوی دی. د دوی په خبره د وسلوالو په ډزو کې ژوبل شوي کسان په سمدستي ډول روغتون ته رسول شوي چې دغلته حالت د خطرې څخه بهر یادوي. د دې برید مسؤلیت د وسلوالو ایوینا پیژندلې ډلې حکیم الله مسعود کروان ویان کاري سیف الله په غاړه اخیستی, خو په دې اړوند تر دې مهال د پوځ یا په سیمه کښې انتظامیې څه غبرګون مخې ته نه دی راغلی. د ماړې په نوم د چین د پیټرولو د کمپنۍ د اوږدې مودې راسې په سیمه کې د تیلو او ګیس لټون کوي, او تیر کال د اکتوبر په میاشت کې هم له دغه کمپنۍ څلور کارمندان په یو ګاډي کې ژوندي سوځول شوي وو. همدغه راز تیر کال د شمالي وزیرستان څخه د کمپنۍ دوه نور کارمندان وسلوالو تښتولي وو چې وروسته یو تن پکښې خوشي کړی او یو تن لا تر اوسه بېدرکه دی. د بېدرکه تن تړاو د پنجاب پنډۍ سیمې سره دی, او د دوی کورنۍ په وروستیو کښې له حکومتي چارواکو څخه د وسلوالو د قبضې څخه خلاصولو خواست کړی وو, خو حکومتي چارواکي دریځ لري چې دوی د شمالي وزیرستان څخه د پولې پورې غاړې افغانستان ته تښتولی شوی دی. په دې اړوند یا نور کره معلومات مخې ته نه دي راغلي. په شمالي وزیرستان کې دغه تازه پیښه په داسې حال شوې چېرته چې حکومتي چارواکو د وسلوالو په ضد په کال 2014 نیمایي کښې په پراخه کچه سره پوځي عملیات ترسره کړي, خو دې عملیاتو وروسته بیا هم وخت په وخت په شمالي وزیرستان کې د تندروه پیښو ترسره کېدو سره د هدفي وژنو راپورټونه هم ترلاسه کېږي چې پکښې عامو خلکو ته مرګ ژوبله اوړي. تیره اونۍ هم د شمالي وزیرستان په میرالي سیمه کښې یو پوځي افسر د کور دننه وژل سوی وو. دوی په رخصت کور ته راغلي وو. په شمالي وزیرستان کې دغه مخ په زیاتېدونکي تندروه پیښو او هدفي وژنو پر ضد د پښتنو ځوانانو راپورته سوی پاڅون پښتون ژغورني غورځنګ په سیمه کې په 14 اپریل ایویلوی غونډه تر سره کېدو اعلان کړی او د غونډې لپاره په سیمه کې کور په کور او کلی په کلی کمپاین هم شروع شوی دی. په شمالي وزیرستان ګاډیوم سیمه کې د کمپاین پر مهال ایوی غونډې ته حال تیرولو پر مهال د پی ټی ایم ایو سیمایز مخکښ میرکلم وزیر حال تیرولو پر مهال ویلي کده چا هدفي وژنې شوی یو کسان به دره کوي. د دغه کسانو معلومات د 14 اپریل جلسې پر مهال دوی سره شریک کړي. دوی دغه مهال سیمایزو خلکو ته په دغه جلسه کې د شمیرېدو خواست هم کوي.
ډیر قدرمن مشر منظور پښتین او چنرا څمره مشرون دي دا ټولر درېمي ازیو د دغه وطن د دغه خورې چې د میشتو سره څمره زلمینا شوی دي یا د میشتو سره کیم زلمینا نن لګیا دي په دا په ټوله باندې ډېرې صفا او ډېرې سپین سپین مجلسی ناشي نو د توس د علاقې چې څمره خلک تای اته خدا میسج ورسوستای چې په 14 تاریخ باندې او په میرم شاشه جلساوي چې خامخا ټول ملګری زونر ورسوي سبو د میرم شانه ریلی سټارټ کیږي په ټول وزیرستان اور بدلیږي کچېرې کی ملګری ا ریلی تا غټه میاستای شتلای شنو دا وغډره ښه خبره دی. بل توس داس وکستای چې خپل ټول سره خبر کستای چې په دغه وطن شه که فوجونه د چا کې نیولې دي د کیلي زنه جوړې دي یا چک پوسټینه زنه جوړ کړې دي هغه چې څمره تفصیل وی چې د چا کېر دی په کوم کلی شه دی څمره ټیم نه نیولای دی دا تفصیلو د سره ورسته نر چې دغه وطن نه کوم.
او د ماشومانو د حقونو پاړوند زو یو راپور ولوري ته ډیر خوندور راپور دی چې د پیښور های کورټ فیصله کړې ده او د څلورو میاشتو وخت د خیبر پښتونخوا حکومت ته ورکړې ده چې د ماشومانو لپاره د درنو بستو څخه ډډه وکړي او هغوی ته یو خاص وزن وټاکي. تفصیلات یې تاسو ته وړاندې کوي د پیښور څخه عبدالرزاق په خپل ویډیو راپور کې.
پیخور های کورټ په سکولونو کې داخل ماشومانو د بستو یا بیګونو د وزن یو خاص حد مقرر کولو په لړ کې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت ته د قانون سازی کولو احکامات جاری کړي دي. د های کورټ ډیویژن بینچ جسټیس قیصر رشید او جسټیس محمد ابراهیم خان باندې مشتمل صوبایي حکومت ته د قانون جوړولو لپاره سلور میاشتې میاد ورکړي دي. د سکول ماشومانو د درنو بستو په ضد پیښور های کورټ کې ریټ پیټیشن جمع کوونکی وکیل محمد جلال په خپل درخواست کې موقف خپل کړی چې ماشومان د 12 تر 60 کیلوګرام وزنی بیګونه سکولونو ته وړلو باندې مجبور دي. کتابونه چې هر څومره وي خو د هغې وزن د 10 یا 12 کیلوګرامو نه دی سیوانه وي کوم چې د ماشوم خپل وزن دی ځکه چې دا یو نړیوال قانون دی. په انډیا کې په کال 2006 او په سریلانکا کې په کال 2011 کې باقاعده په دې اړه قوانین جوړ شوي دي کوم چې ما خپل ریټ پیټیشن سره هم جمع کړي. ما خپل ریټ پیټیشن کې دا هم ویلي چې پاکستان یا خیبر پښتونخوا که قوانین نه جوړول غواړي نو د هغې چې کوم رولز دي هغه دې نافذ کړي. د کیس د سماعت دوران جسټیس قیصر رشید په خپل ریمارکس کې ویل چې د میډیکل ریپورټس تر مخه وزنی بیګونو او چتولو سره د ماشومانو په صحت خراب اثر کیږي چې ورسره د ماشومانو نشونما متاثر شي. د پیښور تنویر احمد د چا ماشومان چې په شخصي سکول کې داخل دي هغه وایي د پیښور های کورټ فیصله د ستاینې وړ ده. نوموړی د صوبایي حکومت نه په دې اړه زر تر زره قانون سازی کولو غوښتنه کوي.
زما په خیال باندې به د دې فیصلې د ماشومانو په هیلت باندې به ډېر ښه امپیکټ وي ځکه چې دا ماشومان دي کمزوري دي او په سکولونو کې تاسو وګورئ دي ته ډېر غټ غټ بیگز ورکړي نو هغه خو آلریډي دا خو د دې بیک بون چې کمی هغه ډېر کمزوري په دې ایج کې نو هغه خو دې لپاره ډېر ګران یو کېدی شي اوس ډېر ماشومان دي سي چې هغې ته لکه په بیک بون کې د دې وزن د لاسه مسایل راغلي د هغې مطلب سو ډسک سو ډسپلیس شوي.
د کیس سماعت په موقع د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټری وینا وه چې دا یو ډیره مهمه مسله ده او صوبایي حکومت په د سکول بیګونو وزن مقرر کولو لپاره ډیر زر قانون جوړ کړي. د پیښور های کورټ د کیس سماعت د جولای میاشتې 2 پورې ځنډولې دی او په راتلونکي سماعت کې به جایزه اخیستلې شي چې آیا صوبایي حکومت کاغذي کاروایی کړي یا یې په صحیح توګه په دې اړه قانون نافذ کړی دی. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ڈی ون نیوز، پیښور.
خبرونه هم په دې ځای پایته ورسیدل. د دې خبرونه وروسته به تاسو شپه په خیر خبرونه چې د ځوانانو خبرونه به د پیرزوبه شاه صاحب سره اوري، او دا خبرونه هم پایته ورسیدل. تاسو قربانو زمونه زه شهید
او زه مجاهد جواد
سلام سپارم.